دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه د متحده ایالاتو د مهاجرینو یو شمیر مدافع وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو ویل دي خای چې د امریکا د مهاجرت فدرالي اداره یا یو اس سی آی اس چې ټاکل شوی د بشري ملحوظات لمخې یو شمیر هغو افغانانو ته په موقتي توګه په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې د پناه لپاره خپل درخواستونه ورکړي دوی وای ممکن چې د یو زیات شمیر افغانان درخواستونه قبول نشي او ردی کی د دوی په وینا د مهاجرت د ادارې چارواکو د افغانانو د قبولولو لپاره شرایط سخت کړي دي او ممکن چې یو زیات شمیر په دغو شرایطو باندې برابر نشي د بهرنی چارو د وزارت مطبوعاتي ویان عبدالقهار بلخي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د یوې مطبوعاتي بیانې په جواب کې ویل دي چې د اسلام په دین کې ټول سړي او ښځې تور او سپین مساوي حقوق لري او موږ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو خوندي ساتلو ته ژمن یو عبدالقهار بلخي د ټوټر په پاڼه ولیکل چې موږ د نورو ملتونو د ارزښتونو هم احترام ساتو یو نما په دې مطبوعاتي بیان کې چې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د کلیزې د منځلو په مناسبت خبره کړې و د خوځو د حقوق په اړه اندښنه څرګنده کړې و پر طالب چارواکو باندې غږ کړو چې دوی باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې احترام وکړي لبل خوا بلخې د اسلامي نړۍ لپاره د یو شتو اسلامي سازمانونو د اتحاد د هغه بیانې هرکلی کړی دی چې د افغانستان په اړه خبره کړې و او له افغانانو سره خواخوږي ښودلې وه د جمعې په مازیګر د کابل د شپږمې ناحیې د دشت برچی په سیمه کې د مدرسې د اسګاه مخې سره د ماین په چاودنه کې یو وین موټر اور واخیست د کورنۍ چارو د وزارت وین سعید خوستی ویل دي چې دوه کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي لبل خوا د کامیر هوایي شرکت قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د جمعې په ورځ نوې ډلي ته پرواز وکړ دا د امریکا غږ واشنگتن دی د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن په خارجي بانکونو کې د افغانستان د مالی اساسو د کنګل کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د یو تازه رپورټ لمخې د متحده ایالاتو حکومت د چین د سینکیانګ د خودمختاري سیمې پر هغو دوو سیاسي مشرانو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی چې ویل کېږي د یغوریانو د بشري حقوقو په پایمالولو کې لاس لره د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه د وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې په دې تور لیست کې پخوانی سیاسي مشر شهرت زاکر او اوسنی مشر اراکین توناز چې دواړه په خټه ایغوریان دي او د بیجنګ ملاتړ کې شامل دي د بشري حقوق مدافع سازمانونو ویل دي چې د چین حکومت په میلیونونو ایغوریان د شاقه کارونو په کمپونو کې اچولي دي او ظلم ورسره کوي خو د چین حکومت دغه کمپونه تعلیمي مرکزونه ګڼي تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ستر قدرتونه چې د ایران د اټومي پروګرام په باب پراتونکو څو ورځې کې د غهیوات د یو لړپړی حیات سره د مذاکرات لپاره آمادګی نیسي وای دوی غواړي چې دا واره د ایران خنیت معلوم کړي چې آیا واقعا د اټومي وسلو لجوړول نه لا ساخسته او کنه لبل خو متحده ایالاتو او اسرائیل دواړو پر ایران باندې خپل فشار زیات کړی دی او وايي چې دا ځلې ډیپلوماسي ناکامه شو او د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو هدف حاصل نشو متحده ایالات به پرې لسر اقتصادي بندیزونه ولګي او اسرائیل ورته ګواښ کړی چې د ایران انکار به نظامی عواقب له ځان سره ولري د پنځشنبه په ماښام د نایجیریا په شمال کې پر یو جماعت باندې د څو تنو ټوپکوالاو په حمله کې شپاړس تنه لمونځ کوونکي وژل شوي دي او څو کسا نورې تښتولې دي د ای پی خبری اژانس د رپورټ لمخې دا حمله د نایجیریا د نیجر په ایالت کې واقع د باری په کلی کې وشوه د حکومت یو محلي چارواکي الحسن عیسی میزاکوکا خبریالانو ته وویل چې ډزو څو ساعته دوام وکړ نوموړی وایي چې حمله کوونکي پر موټرسایکلو باندې سپاره وو د پاسیفیک په سمندر کې واقع د سلیمان په جزایرو کې لڅو نیو پر لپسې مظاهرو او سیاسي نکراری وروسته وس امنیتي وضعیت سره آرام شوه چارواکو د خلکو په ګرځېدو باندې لګول شوی بندیزونه لیدل کړي دي د استرالیا، فیجی، نیوی زیلند او پاپا نیوګینی پولیس د امنیت د ساتلو دنده په غاړه لري. د سلیمان د جزایرو اوږدوالی صرف 1.5 کیلومتره دی. احتجاج کوونکي د هغه هیواد د صدر اعظم ماناسی لوګاویری او د هغه د کابینې د استعفا غوښتنه کوي. ښاغلی ماناسی له بیجنګ سره د نږدې اړیکو د ساتلو ملاتړ کوي. چارواکي وایي چې د مظاهرو په دوران کې په پایتخت هونایرا کې 3 شپېته ودانیو ته اورونه واچول شو او دولتي شتمنیو ته برابر 8 میلیونه ډالر نقصان اوښتی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو د برما د عسکرو په لاس د 1 لسو کلیوالو د وژلو او سوځولو غندنه کړې ده. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې په وژل شوو کسانو کې ماشومان هم شامل وو. ویل کېږي چې عسکرو د پوځي عملیاتو په دوران کې چې د برما په شمال لویدیځه سیمه ساجیان کې سرته رسول 1 لسو کلیوال راجمع کړل او ژوندي وسوځول. او دا هم یو په زړه پورې رپورټ. د امریکا د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د رپورټ لمخې ساينس پوه او د سمندرونو د تل د لټولو ماهر ټامی ټامسن چې په 1988 لمریز کال کې په یوې غرق شوې کښتۍ کې د خالصو سرو زرو 1500 سکې مندلې وې، دغه کښتۍ د ځای ځایګي له خودل نه د انکار په وجه له 13 شپږو کلونو په محبس کې دی. د اس 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 سنټرل امریکا په نوم دغه کښتۍ چې په زرګونو ټنه سره زر پکې بارو 1988 لمریز کال کې د یو سمندري طوفان په دوران کې ډوبه شوه. ټامسن په 1994 لمریز کال کې د محکمې په حکم بندي شو او محکمې حکم وکړ چې هر ورځ به $1000 جرمانه هم حکومت ته ادا کړي. دا کښتۍ په هغه زمانه کې ډوبه شوه چې د ګولډ رش یا د سرو زرو د تالان په نامه یادیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالولو لپاره د بهرنیو هیوادونو پر ځای د بهرنیو شرکتونو سره خبرې ورستی پړاو کې دي چې تمه ده ژر به په اړه یې پریکړه وسي. د بل خوا د کامیر هوایی شرکت وایي د جمعې په ورځ نوي ډیلی ته الوتنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل څخه رپورت لري.
د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت ویان امام الدین احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالول لپاره خبرې د بهرنیو شرکتونو سره په وروستي پړاو کې دي او ژر به یو شرکت سره تړون لاسلیک شي. امام الدین احمدی ویل هر هغه شرکت چې له نورو یې افغانستان ته ګټه زیاته وي د کابل د نړیوال هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالول لپاره به ورسره تړون لاسلیک شي.
قرارداد کیږي د شرکتونو سره چې غنړیوال سټانډر باندې شرکت وي، دا شرکت سره قرارداد کیږي نو مختلفو شرکتونو سره موږ خبرو لګیایو.
تیر چار شنبه د ترکی دولتي تلویزیون دغه هواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له کوله ویلو چې یو ترکی شرکت او یو بل قطري شرکت په پګړه د کابل د نړیوال هوایي ډګر چاري سمبال کی. د ترکی جمهور رئیس د قطر د دورځي سفر څخه تر سړي دوه وروسته خبر اعلان کوي چې دا شرکت به له بل شرکت او دا شال له طالبان سره خبري وکړي. د ترکی جمهور رئیس زامویلی که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتی شرایط برابر وو دا شرکت په د کابل دوی دګر د عملیاتي چارو بهیر پر مخ بوزي. خو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وایان امام الدین احمدی ویل چې قرارداد د حکومتونو پر ځای د شرکتونو سره کیږي.
دا چې دوی خپل منځ کې څه ویلي دي سره هغه دوی نه پوښتنه وشي ښه ده. موږ تر اوسه هغه نهایي کړې دي هیڅ یو شرکت سره خبره نه ده. موږ خپلو ملي ګټو ته ژمن یو. موږ د ملي ګټې چې کوم شرکت ښه تامینوي د هغو سره قرارداد کوو نو انشاءالله وروستي پړاو ته نږدې شو یو.
د مخرب متحده عربی امارات هم د کابل داوی دګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتواله خوده. عثمان د کابل نړیواله وی دګر ته یوازې د ورځې پوګدو کې لټلی کیدی شي. دو افغان وی شرکتونه عثمان د کابل دوبی، کابل ابو دبی، کابل مشهد، کابل اسلام اباد ترمنځ لټلی کی. د کامیر شرکت ویلی چې وروسته د دې سرور میاشتو د جمعې پورس د کابل نوی دلی ترمنځ هم لومړنۍ الوتنه کوي. خو د ترانسپورت او ملکی وی چلن وزارت وایان امام الدین احمدی وی شي نوی دلیتا دالوتنا شارتر الوتنا دا
کامیار وی شرکت په دې تیرو تقریبا درې نیمه میاشتو کې هندستان هیواد ته پروازونه نورمال نه درلودل. نو د ډیرو معلوماتو لپاره ښه ده چې دوی سره اړیکه ونیسئ. خو زموږ د معلوماتو له مخې نن یې لومړنی چارټر پرواز ده. هندستان به اتبا چې غوښتل هندستان ته سفر وکړي هغوی په چارټر ډول باندې را کړې ده. نو
ښاغلي احمدي وویل چې د کامیان الوتکه د یو شمېر هندي اوسېدونکو لخوا چارټر شوې وه. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د کابل څخه یې په یوه چارټر شوې الوتکه کې د لسو هندي اتباعو په ګډون څلور نوي تنه چې افغان سکان او هندوان هم پکې شامل دي د جمعې په ورځ هندوستان ته انتقال کړي دي. د طالبانو اسلامي امارت مرستیال وایي احمد الله وسیق د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دغه الوتکه کې به د نوي ډیلي څخه هغه افغانان هم کابل ته انتقال شي چې د اوږدې مودې راهیسې د الوتنو د نشتون له امله په هندوستان کې بند پاتې وو. ښاغلي وسیق ویلي چې د کامیار په الوتکه کې به د هندوستان څخه په کابل کې د اندرا ګاندي په نوم د ماشومانو روغتون ته درمل هم انتقال شي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې هند په سیمه کې مطرح هیواد دی او افغانستان او هند اړیکې ډېرې حیاتي دي. پخواني رژیم د لنګېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي ترمنځ الوتنې بندې شوي. د علي افغان په نوم یو مسافر وایي چې په هندوستان کې د بند پاتې کېدو له امله د ډېرو ستونزو سره مخ دی. هغه امریکا غږ اشنا رادیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو وغوښتل چې وطن ته په سنولو کې دي ورسره مرسته وکړي. ښاغلي افغان ویل دوه میاشتې کېږي چې په هندوستان کې بند پاتې شوی یم. هندوستان حکومت چمتو دی چې د ملګرو ملتونو او یا هم د قطر په الوتنو کې موږ ته د انتقال زمینه برابره کړي. دګي دوه میاشتې وړاندې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د ایران له لارې وطن ته د لسګونو افغانانو د انتقال زمینه برابره کړه. خو لا هم په دغه هیواد کې په سلګونو افغانان چې اکثره هندوستان ته د درملنې لپاره تللي وو بد پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغانان د ناامیدۍ او ناچارۍ له امله له هیواد څخه د وتلو لپاره خپلو هڅو ته لا هم دوام ورکوي. ایران ته د اوشتونکو افغانانو په شمیر کې خورا زیاتوالی راغلی دی. د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هیواد اقتصادي وضعیت هم ویجاړه سوی. په میلیونونو افغانان د کار په لټه کې دي او له دې کبله بې وزلي دومره زیاته سوی چې خلک د خپلو کورنیو د پاره د نفقې د برابرولو توان هم نه لري. په دې باره کې رپورټ واوري.
شل کلن نایب چې یو شپه یې له هرات څخه بهر د ایران پولې ته څیرمه په یوې لرې پرته سیمه کې د خپلو مهاجرو ملګرو له یوې ډلې سره تیره کړې ده. وایي چې دلته هیڅ هم نشته، کار نشته او د دوی کورنۍ وږې دي.
عزیزی که به ایران میرم چی نیه، کارگری نیه، غریبی نیه، مجبوریم بختی از پیشارونی مجبوریم بریم ایران. بریم چند بار میریم رد مرز میشیم، بازی بار نیت داریم بریم. کارو غریبی نیه، مجبوریم چوچو بود گوشنه، مجبوریم بریم.
با هرات که یوی قاچاق بری یوه میرمن چې له دوه لسیزو راهیسې په سوداګرۍ بوخته ووایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په اونۍ کې 50 او یا هم 60 کسان ایران ته رسول چې اکثر یې نارینه وو. خو د اګست میاشتې راهیسې هغه اوس د ښځو او ماشومانو په ګډون په اونۍ کې شاوخوا 300 کسان ایران ته تیروي.
زمان هفته شاید 50 تا 60 بودیم، الان زیاد است. به یک هفته ممکن داره بی اون یک سما پیش اول طالبا ممکن داره 500 خونه به یک هفته ما برده باشیم.
اقعد نفر پسر شاخوات سلور سوا دالر اخلی. خود تگ نمخ که یوازی دشپار سو دالر رو گخته نکوی او پاتی حق وقت ترلاسه کوی چه مهاجر پا ایران که ده کارمندلو نوروستا پیسی ترلاسه کی.
میرم با دیگه مال ده مال دیگه ایران و بلایت هاشه گشتم تو میرم ترکیه ایران. بعد اون اونجا قلچه میشیم انشالله، امید داریم برویم ترکیه. ترکیه بعد از ترکیه انشالله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
ایران لادمخه د 3 میلیون څخه زیات افغانانو کوربه دی چې د تیرو لسیزو ناکراریو په جریان کې د خپل هیواد نه هلته تللي دي. ایران د افغانانو د بیرته ایسترو لړۍ هم ګړندۍ کړې او هر اونۍ 40,000 یا 10,000 افغانان د خپل هیواد شړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سکل ایران د نومبر تر 28مې پورې ل 1.1 میلیون څخه زیات افغانان د ایران نه ایستلی چې دا د 2000 کال په پرتله ډیر سلنه لوړ شمیره خي. خو شړل شوی کسان ډیری وختونه بیا بیا ایران ته د تګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هرات ښار ته نږدې د کمر کلاخ په نامه کلی د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر سختې وچکالۍ ځپلې دي. په کلی کې د اوبو یو څاوی او خلک په نوبت ورڅخه اوبه وړي، ځکه اوبه یې کمې سوي او د وچېدو ویره هم موجوده ده. د دې کلی خلکو چې په خواه په مالداري باندې گزاره کوله د آیت دغه منبع یې د وچکالۍ له امله له لاسه ورکړې ده. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د هرات له ښار څخه بهر د کمر کلاغ د کلی اوسیدونکو حاجی ولی جان د کلی لیوازنی څخه د اوبو د استرلو لپاره څو دانه پلاستیکی بوشکی خېدی.
اول ما دمو یو چا دستم دمو دریا نه پیشي امو وته دمو علي خوش کشله هیڅ هم نيست اوی شم تلخ بود.
خو کله چې بل اخره د هغون وبات را ورسید شپک شپته کلن سپینګری دوا بوشکی ډکی کړي د اوبو جریان کم شو او د درې مې بوشکی له ډکې دوه مخ کې اوبو وچ شوې. په دې څو کې د نن ورځې لپاره هم دومره اوبه وې. دوه کاله مخکې د کلی مهمه څا وچه شوه، خلکو پیسې راټولې کړلې چې نورې ژور کړي. یو څه وخت لپاره کار وکړ خو څه موده وروسته یې اوبه کمې شوې. کلیوالو د اوبو د وړلو لپاره د نوبات سیستم رامنځته کړ، داسې چې یو شمیر کورونه یو ورځ اوبه ویسي او یو شمیر نور بل ورځ. ولی جان وای نوبات هم کار نه ورکوي او د څا اوبه یوازې لاسو کورنیو ته کفایت کوي.
بشاس خانه الا یلاګه بداخانه کفایت کنه بشاس خانه بداخانه.
ولی جان د خپل نور بوشکو د ډکولو لپاره خپل دوال مسیان 3 کیلومتر لری دی اوبو یو ډنډ ته ولېګل.
کولګي ما بشاس خانه زموږ د 15 نفر نیس کولګي چې د دولت عربته از ګوش نگی ای زنه او بچا به کوتوسن چې چاره کوي ګشنه مردوم ګشنه سره کولګي خانه را یلا کده رفته دا چیز دا ایران دا یا دا پاکستان یا دا ترکیه از مجبوری از احتیاجی از گوشنگی.
د کمر کلاغ د کلی شاوخوا 150 کورنیو په مالداری په ځانګړې توګه د اوښانو او وزو په ساتلو باندې گزاره کوله او ډېر شمېر اوسیدونکو یې د اسلام کلا په بندر کې کار کاوه. دغه دواړه کارونه تقریبا له منځه تللي دي او د کلي خلک اوس یوازې د ریګ په پلورلو ګزاره کوي. عجب ګل او دوه زامنې له یو وچ سیند څخه ریګ راوړي او په یوې ورځ کې د $2 معادل کار کوي.
اغه تو باران و بار بود کی امه حالا تامو جاي و اوی ستر کی اوسه دتی څه ستر ستر باندې دي یا مو امه ریشا مالو نس دغه امه شو غارکا امه تر حالا
امه دا خوستا ایراد
یا 20 سال ها پیشین.
په افغانستان کې موجوده وچکالی چې سږ کال دوهم کال دی په څو لسیزو کې تر ټولو سخته وچکالی ده او دغه هیواد څلور دیرش ولایتونو څخه 25 اغیزمن کړی دی. اټکل کېږي چې سږ کال به د حاصلاتو کچه د تیر کال په پرتله 40% کموي. د جنگونو او وچکالی له امله سږ کال 200,000 خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي او د ژمي راتګ به دغه ناورین نور هم سخت کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې شپږم ورزنی کمپاین چې د نوامبر په 15مه پیل شوی و د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. سشکال په افغانستان کې په رسمي ډول د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال کمپاین د ملاتړ لپاره کومه غونډه نه و جوړه شوې. د شوزو د حقونو فعالان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سشکال د شوزو ستونزې زیات شوې دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې اړه د شوزو د حقونو د یوې فعالې میرمنې تورپیکی مومند سره مرکه کړې چې د مرکه په سر کې له میرمن مومند څخه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د سژنی کمپاین په اړه پوښتلې.
افغانستان اوس په یو بحراني حالت کې دی، هم د اقتصاد له لحاظه او خزې ډېرې ستونزو سره مخ لاس ګریوان دي. د دې تعلیم اوسه پورې معلوم نه دی، د اوسه پورې دي دغه معاشونه او امتیازات نه ورکول کیږي. دغه اقتصادي وضعیت بحراني دی، ډېر زیات سخت. نو د نورو کلونو په پرتله باید سکل زیاتره دغه کمپاین حمایه شي او د ټولو تر غوږو ورسیږي، د مسؤلینو تر غوږو، د امارات د مسؤلینو، د نړیوالې ټولنې، چې هغه کنوانسیونونه، هغه پریکړې چې دوی د نړیوالې په سطح کې دغه د بېخنه جدي نظارت وکي او د افغانستان د خلکو په حالت باندې خپل ځان خبر کی چې د تسیو نوورین روان دي، خو زو وضعیت ته پام را نه وشي او د دې د حالت نه باید خبر شي او هغه کوم مرسته چې دی هغه ته نورم دوام ورکي او لازیاتی کی
په افغانستان کې خوځي تللی د انجینر په مخ باندې او خزي د پتلون ته ذکر نه منل شوی دي. تاسو دا څنګه ګړی؟
ته باندې خو دلته د خزو حقونه تر په لاندې شوی دي، په دې اساکه موږ غواړو چې امارات وادی چې کړی دي په کله کې دوی دا وادی کړی چې موږ غواړو چې موږ دا تصمیم لرو او دا پریکړه موږ کړی ده چې مکتبونه بیا پرانیزي. دا چې موږ دا یو کال فرصت لاس ورکو دا ډېر خوشنۍ زده موږ دا ډېر یعنی دا هغه ته شته چې دا به کول کېږي نه، ځکه یو کال تعلیمي کال ډېر یو مهم کال دی، دا د درسونو لړۍ د ځکهونکو نه پات شو. خو بیا هم هیله مند چې په راتلونکي پسرلی کې اولین اقدام چې کېږي خوندي پرانیزي شي. اوس موږ تاسو ګورو یعنی مسؤلیت شته د نجونو تا او خزینه او ته خون کو ته هغه کارمندان د دولت چي دي چې د مطمئنه فضا کې لار چې خپل د وظیفو ته خپل کارون ته او د دوام ورکي، اده خل د کار دوام پیدا کی چې بیا په نصاب کې تغییرات راشي، کومه پالیسی تغییرږي، اما وظفتا باید د خپل کار ته خپل دغه ته وظایف تلل چې دغه وقفه دغه ته شي ډک شي.
تاسو د ګرمۍ چې په افغانستان کې تاسو خپل خزو په وړاندې چې زیات شوی دی
په سني وخت کې د خپل لوی خوشونت چې خزو اقتصادي بحران سره مخ دي، خزو ماش نه لري، د خزو په کور کې د جمی د سوند مواد نه لري، د یغه کافی غذا نه لري، دغه د ټول نه ډیر لوی او ډیر عمده خوشونت دی. یعنی که هغه خزه د وهلو یا د ټکولو یا د دغه لحاظ لري سخته کې په سوند کې اوس د دې په اقتصادي سوند سخته دي، د خپل لوی خوشونت دی. دا تنه نه شي د نړیوالو خوشونت او سره د هغه نهادونو خوشونت او سره چې دوی د کومک رسانان دي، دوی د مدد رسانان دي او دوی د افغانستان خلکو په ارتیا او په خزو په غغونو یعنی غوونه نسی د خپل ډیر لوی زیات خوشونت همغه دغه د موږ غواړو چې نړیوال د افغانستان د خزو غاکته غوکه یو د لاسنیو وکي.
طالبان وی چې کله به د انجینر خوځي پلان دي، تاسو په دې باور سره چې دا به پلان سر شي؟
طبعا موږ دا هیله لرو چې دا وعده چې کړی دا دی وعده ته په دې وعده باندې وفا وکي او خوانځي زرت زره پلانیزي او که خوانځي په سلیک پلانیزي کې دا اوسنی حالت خصوصا د اجازه ورکړي چې کار ته دوام کولو کې مداخل دفترونو ته لاړ شي، ځکه خزا یو لوی نیرو ده د ټولنه کې، نیمه ټولنه جوړوي او به د خزونه به زموږ راتلونکي به ثبات وي او نشي کېدل چې افغانستان آباد شي او خپل کو دیږي.
قدر من اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ډیموکراټیک بیک سلایډینګ یا د دیموکراسي د تنزل اصطلاح د یو دولت د هغو سیاسي ادارو زوال ته اشاره کوي چې د ثبات او استحکام دنده په غاړه لري او په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی مشرانې رهبری کوي. د دیموکراسي د تنزل دا پروسه چې دا اټوکرایزیشن په نوم هم کله کله یادېږي اصلا د ساړه جنگ د زمانه په پای کې پیل شو او له همدغه وخت په مسلسل توګه لمنه پراخه شوې. د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکی امنیت، دیموکراسي او د بشري حقوقو د دفتر مرستیاله وزا زیا د خپل وروستي ټلیفوني کانفرنس په دوران کې ویل چې د مدني ټولنو ډلو د 13-15 کلونو په موده کې په دوامدار توګه په نړیواله کچا دیموکراسۍ د کمزوري کېدو اسناد او شواهد راجمع کړي دي. بینانو دا پوښتنه مطرح کېږي چې دیموکراتیک ریسیشن عملاً څه مفهوم لري. نوموړی وایي چې څو وجه لري.
Autocratic rulers have obstructed elections that would have expressed the will of the people, undermined the independence of legislatures and judiciaries, and violated the human rights and fundamental freedoms of their populations.
دنموړي په وینا یو دا چې اټوکراتیک یا د مطلق اعلانې پر بنسټ ولاړ قوانین د داسې انتخاباتو لارې ډب کوي چې د ولس اراده څرګندوي او هم د مقننه او قضایي قوو ازادي سلبوي او هم د خپل ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، پر اساسي او بنیادي حقوق باندې تیری کوي. دویمه دا چې په فساد کې ککړ اکټوران اطلاعاتو او معلوماتو ته د لاسرسي وسایل محدودوي او د دولتي پیسو نه په استفاده پر یو داسې حکومت باندې د ولس د اعتبار او اعتماد د کمزوري کولو کوشش کوي چې واقعا په دیموکراتیکه لاره باندې چلیږي او کولی شي چې د خپل ولس لپاره یو روښانه راتلونکي تضمین کړي. نوموړی وایي چې حتی د متحده ایالاتو په څیر کومې دیموکراسۍ چې پر پخو بنسټونو باندې ولاړې دي، پولیرایزیشن یا د سیاسي انتشار، نژادي بې انصافۍ، تبعیض او د ناسمو معلوماتو په شمول د ډول ډول چیلنجونو سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي په دې پوهیږو کومې ټولنې چې د بشري حقوقو نه دفاع کوي او احترام ساتي او د قانون حاکمیت مني او په یو داسې ټول شمول حکومت باندې باور لري او ملاتړ کوي چې د ټولنې وګړو ته د دې فرصت او موقع په لاس ورځي چې په بهتره توګه د ډیرو سختو ستونزو د حل لارې پیدا کړي. میرمن ضیا په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن هغه وینا ته اشاره وکړه چې ویلو با مسؤلیته او ذمہوار ملتونه باید چې د بشري حقوقو په باب د خپلو نیمګړو کارکردګیو له چړلو نه ډډه ونکړي، باید پر خپلو نیمګړتیاو باندې اعتراف وکړي او د بهترولو او اصلاح کولو اراده وکړي. نوموړي زیاتوي چې په دې باب د مدني ټولنو څار او مراقبت بنیادي اهمیت لري. زموږ په دیموکراسیو کې د حکومت په محاسبه کولو او د دیموکراتیکي پروسې په تقویه کولو کې واجداګ یا څارونکي او ملاتړ کوونکي رول لوبوي. د ملکی امنیت، دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وای
Corrupt actors have unduly restricted access to information, misused public funding, and eroded public confidence that democratic governance.
فعالان، مدافعین او د مدني ټولنې غړي د یوې شفافه، عادلانه او بمسؤلیته حکومتولۍ په رامنځته کولو کې بنیادي رول لوبوي او له مدني ټولنو سره د همکارۍ او ملګرتیا په برکت به موږ وکولی شو چې د دیموکراسۍ په باب د مشرانو دالې غونډې هدفونه حاصل کړو او په داسې حال کې چې موږ محلي مشرانو او کارپوهانو ته مخاړو تر څو په دې اړه زموږ ډاډ او اطمینان حاصل شي چې واقعا حکومتي ژمنې او وعدې د عام وګړو پر ژوندانه باندې مثبته اغیزه او اثر کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دیموکراسۍ کمزورتیا نړیوال ثبات او د ولس سوکالی له غټو چیلنجونو سره مخامخ کوي. متحده ایالات په دې ارتباط ټولو هم نظر ونډیوالانو او دوستانو ته بلنه ورکوي چې د دیموکراسۍ د تنزل د مخنیوي په خاطر لاسونه سره ورکي او د مطلق العنانۍ کرپشن د مخنیوي په خاطر او د بشري حقوقو د احترام او دفاع په منظور هم په داخل او هم په خارج کې متحد شي. واقعا چې په دې ونه کې با د دیموکراسۍ علي غونډه د هغو چیلنجونو په خلاف د مبارزې لپاره د اقداماتو په لړ کې لومړی ګامي.
د امریکا شاخ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا شاخ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.